سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت ویلی په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارد بنت له افغانستانه د ستنېدونکو وروسته په بښنې سره له ستنېدو وروسته امریکا غږ آشنا شلویزون سره په مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت همداراز ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او اسلام څخه په تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی. د طالبانو ویان بیا د ریچارد بنت دغه څرګندونې رد کړي او د دې خبره له حقیقت لیرې دي. د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څېړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سره صلیب او د سری میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغیز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. د طالبانو د فواید عامه وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویان حمیدالله مصباح دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل دا کار د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف او همدارنګ د پانګونې د زمینې برابرولو لپاره کیږي. د کابل کندهار هرات لویه لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تیرو کلونو کې سخته ویجاړه شوې ده. او د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو له کبله د مړو شمیر 40 ته ورسید. د برازیل د پرنابموکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي و د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والي ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړې چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. ازادي رادیو ته غواګیاست. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. ورزو د پروګرام معرفيته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنت ځینی اندېښنې ښودلي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
په پاکستان کې یو شمېر افغان هنرمندان نیول شوي دي.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کډه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولی او زندان ته یې لیږلي.
د یو شمیر افغانانو غږونه به هم در تخپاره کړو چې لستونزو کړیږي.
گرانی شوله دا د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس امارت اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حق. لا دا
فعلاً کابل ولایت کې د چاره کمبر په سیمه کې دغه سپه جبر په ستم باندې دغه سپه به وزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غزای مشتره تخلیه کوي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتر ازو اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی استازي یا ځانګړی راپورتر ریچارد بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له ناورین سره مخ بولي. ښاغلي بنت د امریکا غږ له آشنا پښتو ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بینټ له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقوقو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي او زه یې په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینټ ویلی افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینټ له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکي په نخښه کیږي او تر خوای د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګانې هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوې ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلله او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې دوی چلند روښانه ده.
متاسفه دغه ډول راپورونه د وقت سره اړخ نه لګوي، وقت خلاف دي. د کابلنا ټول خلک ته ګوري، عملا یې ګوري، نو دا وقت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل مرکه کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مهالتات څرګندونه کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور چمتو کولو وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي و ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو له وخت د شری
پوهنه
زموږ مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په کابل او نیمروز کې د بیزو تڼا کې یا د مونکی پاکس د ویروسي ناروغۍ د ځینو مشکوکو پیښو په ثبتیدلو سره متخصص ډاکټران وایي د دې ناروغیو علائم د عضلاتو درد، سرخوږی او بېحالي ده، خو د دوی په خبره د نورو حیواني تڼاکو په پرتله دغه ناروغي خفیفه ده او ډاکټران دا هم وایي چې د کووید 19 په پرتله په دې ناروغۍ د اخته کېدو امکان کم ده. د بیزو تڼاکې ناروغي چې مخکې په یو شمېر افریقایي وادونو کې خلک پرې اخته شوي اوس د نړۍ په 2 هیوادونو کې 200 پیښې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کورونا وایروس له خپرېدو دوه کاله وروسته نړۍ اوس له یو بل وایروس سره لاس او ګریوان ده. د بیزو تڼاکې ساري ناروغۍ چې لومړی ځل افریقایي هیوادونو کې خپره شوې خو اوس یې د نړۍ په 22 هیوادونو کې 200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تازه یې په کابل او نیمروز کې هم مشکوکې پیښې ثبت شوې. د بیزو تڼاکې څه ډول ناروغي ده او څه علائم لري؟ د افغان جاپان روغتون د ډاکترانو مشر او د ساري ناروغیو متخصص طارق احمد اکبري وایي دا وایروس په وایروس ککړ شخص او یا حیوان نه له تنفسي لارو سرایت کوي. د نوموړي خبره دا ناروغي له 14 تر 20 ورځو پورې په انسان کې پاتې کیږي او پرې اخته کس د عضلاتو د درد، سرخوږي او بېحالي علائم لري.
د میمون تڼاکې ناروغي له مخ شروع کیږي او د بدن نورو برخو ته خپریږي. دا د تڼاکو د کورنۍ غړي ده، که څه هم شدت یې ډېر کم او عفونیت یې هم محدود دی او کومه خاصه درملنه یې هم نشته، خو دا ثابته شوي چې واکسین 50% د مخنیوي لپاره ګټور دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ثبت شوې پیښې مشکوکې دي او لا نه ده ثابته شوې چې د هماغه ناروغي ده او کنه. د دې وزارت ویان جاوید حجیر
کوم واقعات چې په کابل او نیمروز کې زموږ د سرویلانس ټیمونو لخوا کشف شوی مشکوک دي او تر اوسه کوم قطعي واقع نه لرو. د دغو مشکوکو واقعو د وضاحت او وقایوي تدابیرو په خاطر دا ناروغان د روغتیایي ټیمونو تر څارنې لاندې او په قرنطین کې دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې په هغو کسانو کې لیدل شوي چې له ایرانه راستانه شوي دي. د دوی په خبره له ایرانه د افغانانو د ستنېدنې لامل ښایي دا مشکوکې پیښې په راتلونکو ورځو کې ډېرې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل په دغه هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سره صلیب او سری میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغېز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوې ویډیو یو برخه ده چې پکې یو مور د خپل اولادونو د خوراک لپاره له خلکو مرسته غواړي. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو ته د بشري ناورین ګواښ متوجه دي. د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې له نیمایي زیات افغانان له لوږې سره مخ دي او د خوړو لپاره څه نه لري. که څه هم طالبانو په زلونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې سختو شپو ورځو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې له دې بد وضعیت د افغانستان د وتلو لپاره وړاندیز کړي طالبانو یو هم نه دی منلی. کله دې ټولو سره سره پرون په دوحه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څېړنې او افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه غونډه شوې. په دې غونډه کې د قطر د سری میاشتې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي په ګډون د اسیا لپاره د سرسلي به سری میاشتې سیمه ییز مسول الکساندر ماتیو، په افغانستان کې د آی سی آر سی مشر ایلیو فیلیون، د طالبانو د سری میاشتې رئیس متی الحق او د بهرنیو هیوادونو ځنیو استازو او سفیرانو هم ګډون کړی و. د قطر د سری میاشتې ټولنې لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوي په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او تر خوای پر افغانانو د دې حالت د اغیز د کمولو په لارو چارو خبرې شوي. اعلامیه کې د قطر د سری میاشتې د ټولنې رئیس علي بن حسن الحمادي له قوله لیکل شوي دوی ټینګار کړی چې څه ډول د ځپل شویو افغانانو اړتیاوې پوره کړي او تر خوای افغانستان چې له لسیزو راهیسې جګړو ځپلی له دې حالات وویستل شي او د خلکو امنیت او ثبات یې خوندي شي. اعلامیه زیاتوي په دې ناسته کې هوکړه شوې چې په افغانستان کې د بشري ناورین څرنګوالی له نږدې وڅېړل شي، د بیړنیو او د ژوند د ژغورنې اړتیاوې په ګوته شي او تر خوای په بېلابېلو سکتورونو کې هغه تشې نښه شي چې د اوسنیو ستونزو د تلپاتې حل لپاره لار پرانیسي. د قطر د سری میاشتې ټولنې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی نړۍ ته بلنه ورکړې چې د یو داس هیواد په وړاندې خپل بشر دوستانه مسؤلیت ته غاړه کېږدي کوم چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د نړیوال سیاست مرکز او ویجاړ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د ملاتړ لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړوي. اروپایي مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې وخت پیلوي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلې حملې جاري ساتلې دي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د ویډیو کانفرنس له لارې دغې غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې رپورټ لري چې جزئیات یې له اسدالله الودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د اوکراین پر وضعیت دوه ورځنۍ غونډه داسې مهال پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر د دغې ټولنې پر نه یووالي اندېښنه ښودلې ده. رابرټ هابک ویلي د اروپای ټولنې د یووالي ټوټه کېدل په پیلېدو دي. دا اندېښنه داسې مهال راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نه شول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون په خوا ویلی و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګری د دغې پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالي ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د غونډې په لومړۍ ورځ د ویډیو کانفرنس د لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپایي ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبرې وکړي چې له مخې یې په 5 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بل لور ته روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ دنباس سیمې پر 2 ښارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راز شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جګړې له پیل راهیسې پرون د لومړي ځل لپاره د خپل هیواد دویم لوی ښار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زلنسکی له سفر وروسته پر دغه ښار روسي پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه یې د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک ښار 90% ودانۍ نړېدلې او 2/3 برخه هستوګنیز کورونه هم ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپلې جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قید او شرطه لومړیتوب دی.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبریالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلي دي. خبریال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. جزئیات په دغه رپورت کې.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوی یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږلي. ځای خبریال فاروق فراق په خپل ټویټر باندې لیکلی دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پختونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د 3 ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعال بشرا گوهر هم د خیبر پختونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښدي خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکی او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړی. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سر ډیر شمیر افغان سردرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمیر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او ځینې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مېشت شوي، خو یو ډیر شمیر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیره اونۍ ازادي راډیو په یو راپور کې له یو شمیر سندرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې له خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي او ویلي د ژوند چارې ښه نه دي روانې.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لیګ نن د 10 لوبډلو په ګډون پیل شو. د فوټبال فدراسیون لیکلي چې دا غوره لیګ به 11 اونۍ دوام وکړي او په اونۍ کې 4 ورځې به لوبې کیږي. د دې لیګ د کېدو هدف د ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدن روزنې ورزش ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې یادې سیالۍ پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د بامیانو کیک بوکسینګ سیالیو کې د وو کلبونو او ویلو لوبغاړو ګډون کړی وو چې په مختلفو وزنونو کې سیالي وکړي. د کیک بوکسینګ سیالیو په پای کې احمد علي لومړی مقام، نور احمد دویم مقام او رحیم نوري درېم مقام وګټه. او ګجرات ټایټنز لوبډله د هند غوره لیګ ته لښوه. د هند غوره لیګ پایلو بچ 13 شپه د هند په احمد آباد ښار کې وشوه. راجستان رویالز د پچ په ګټلو سره د توپ وهنې پریکړه وکړه او په پوره 100 اورونو کې د نو لوبغاړو پاوټ کېدل سره 113 منډې وکړي چې د ګجرات لوبډلې لپاره ستر هدف نه وو. ګجرات ټایټنز د 9 اور په لومړي توپ د راجستان رویالز ورکړی هدف پوره کړ او د آی پی ایل اتلولي خپل کړه. د لومړی ځل چې ګجرات ټایټنز لوبډله د هند په غوره لیګ کې لوبیده چې اتلولي هم وګټله. په یادې لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد هم وو چې راشد خان د ګجرات په اتلولي کې مهم رول ولوباوه. د هند غوره لیګ د پایلو
لوبي غوره لوبغاړی د ګجرات لوبډلې کپتان هاردیک پانډیا او د لیک غوره لوبغاړی د راجستان رویالز توپوهونکی جاس باټلر شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم. د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې د طالبانو له بیا واکمنې دوه مخکې په کابل کې د ودونو سالونونه په ډېرې دوه، خو داسې ښکاري چې اوس دا دود په لمینځه تللو دی. کمزوری اقتصاد او پر موسیقۍ د طالبانو بندیز هغه مهم عوامل دي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو د لګولو مخه نیولې.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې ښایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له واکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په ژبو و، او د دغو هوټلونو بازار هم ورځ بلې ته د ګرمېدو په حال کې و. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدله سوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو اتحاد دیا وای په افغانستان کې نه همیاستي وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل شول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړې دي. د دغه اتحادیه په خبره دا د دې لامل شوی چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم ترسره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیه مشر نادر قرغی ازادي راډیو ته وویل
هوټلونو سر په خلا کې لوی رول لوباوه. په خابه چې کوم هوټل کې د واده مراسم نو یا به هم د شپې تر لسو بجو څراغونه لګول، جنراتور به یې کاروي او یا به یې برېښنا کاروله. خو یو لیټر تیل دېرش افغانۍ و، خو اوس پنځه اتیا تر نوي افغانۍ دي. خو که به یوه میاشت یو هوټل دېرش محفلونه نیول، خو اوس پنځه یا لس محفلونو ته راښکته شوي. د محفلونو شمېر کم شوی دی. د بېلګې په توګه یو پیپ وړي به مو په زر افغانۍ اخیستل، اوس یې په درې زره افغانۍ اخلو. د وریجو یوه بوجي به مو په دیارلس سوه افغانۍ اخیسته، خو اوس یې په درې زره درې سوه افغانۍ اخلو. دا ټول د دې لامل شوي چې هم یې د هوټلونو مالکان او هم محفل لرونکي دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمېر بهرنیان چې د شپې مهال به د هوایي ډګر په اتیا متره اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل، د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به یې د امریکا لاس ویګاس ور یادېده. ښایي هماغسې به نه و، خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تېرېدونکي کس پام یې ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو، اونیو او یا میاشتو انتظار وېسته. دا د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لږ تر لږه ښاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی سول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډېرو لپاره د ډېرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وي چې باید ډېرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی سي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپل د واده مراسم ترسره کړي په هوټل کې د واده د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لږ سهولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کېږي. موږ په هوټلونو کې ډېر ودونه کړي دي، د کور ودونه مو هم لیدلي دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي ټول باید کارکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینهوو لپاره د ګاونډیانو نه درې یا څلور کورونه واخیستل شي، ټول په لانجه کې وي.
خو اوس له نهو میاشتو وروسته ویل کېږي چې په دغو پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله سوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل سوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل:
د جمهوریت پر مهال با فزده پوری وجنه کیدل، هیچ دول بندیزونه نو و. خلکو با لوی رفتا هر دول جمعی شوی بایی زرو و اخوستلی شوی سندری او نسا باوی. خووز ده طالبانو پر وقتی ودونه کمرنگه شوی دی. دیره ودونه ده ساز او سندرو پرتا پا کرونو که ایول کیدی، هیچ ازادی شون نو.
یو بل ځوان چې نه یې غوښتل په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور سي، وی ویل چې دا لومړی ځل دی چې له موسیقي پرته په واده کې ګډون کوي. لامل یې د طالبانو له لوري د موسیقي منع کول دي او وایي چې طالبان د ودونو محفلونو ته ځي تر څو ډار ترلاسه کړي چې موسیقي نشته.
مخکې به چې کله د واده مراسمو ته تلو نو هلته به ژوندۍ موسیقي وه، خلکو به ترې خوند اخیسته، نڅا به وه، محفلونو ځانګړی خوند درلود. څو ورځې وړاندې کله چې واده ته لاړو نو هلته کوم ساز نه و، حتی د اسلامي عمارت چارواکي راغلل کتلی چې په محفل کې موسیقي شته که نه.
په محفلونو کې د موسیقۍ د نشتوالي د څارنې په اړه مو د طالبانو له ویاندویانو څخه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ودونو کې موسیقي سازونه او سرودونه د نورو خلکو د زارولو سبب کېده او له همدې امله منع شوي دي. طالبانو لا د مخکې ویلي چې د موسیقي اورېدل حرام دي. په هیواد کې له سندرغاړو سره د طالبانو چلان هم ښه نه دی. څو ځله د موسیقي وسایل ور اچولی او ځینو ته یې د موسیقۍ اورېدو سزا هم ورکړې ده. په همدې حال کې د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مسؤلین وایي د ودونو زیاتره تالارونه اوس د اقتصادي ستونزو، د ودونو د کموالي او د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي له امله ډېر زیانمن شوي دي. دوی وایي د منظم بانکي سیستم نشتوالي په افغانستان کې د سوداګرو کاروبار له خنډ سره مخ کړی او دغه چارې د ودونو د سالونونو مالکان هم زیانمن کړي دي. د ودونو د تالارونو د مالکانو په خبره که دا حالت همداسې دوام وکړي نو ډېر زر به د یو شمېر دغو تالارونو د تړلو شاهدان واوسو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي راډیو ته مور استولې دي.
باور کوي چې نن سبا د افغانستان په دې حالت کې خلک ډېر ناخواله دي، ناخوښ دي. ګرانی شوله دا د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس خو نن سبا په افغانستان کې دا د غنمو ریبل شروع شوي، خو بیا هم اوړه ګران شوله. امارت اسلامي هیڅ توجه نه لري په دې حقله. دا ملي بین المللي نهادونه، ټولنیزې شبکې هیڅ توجه نه لري. تر څو وخته پورې په دې مشکلات مونږ کړیږو، کار روزګار نشته. نو تاسو د محترم رادیو له لارې نه دغه خارجي د انجوګانو سره رابطه وکړئ چې د افغانستان خلکو سره داسې کومک وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. عبدالرب رحیمي د ننګرهار ولایت څخه.
ازادي راډیو ته دا پیغام دی، د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې دغه شان دونه ګران شوي دي. دا غوړي دونه ګران شوي دي، یو سل په 4500 دی او دا غنم عادمن په 1500 یورو. دا موږ پیغام واورې د مجاهدینو سمو دغه احترام غوښتل دي چې دغه شان ته نښنامه کشي دي.
محترمه، د ناصرګند نه معلومه زاینه تاسو ته د سو کسانانو او مظلوم ولس خبر درته درکوم چې د دوی ژغ او پیشنهاد د دوی د بیچارهګۍ تر یو ځایه پرې نړیوالو ته، نورو خلکو ته ورورسوي. ځکه د کابل په ولایت کې ته سلویشت کمپونه د مهاجرینو د مختلفو ولایتونو میشت په دغه ځایو کې تقریبا 3 کاله، 40 کاله، 10 کاله، 15 کاله د خلکو ژوند د زندگی تیره سوی ده. بینان دغه سه یو بسر پنه بسر نوښته بیکار او بیروزګار خلک دلته میشته چې دا غوي وس هیڅ بخنشته. محترمه، پهلن کابل ولایت کې د چاره کمبر پسمه کې د پزمنه مربوطه هړوند د کابل ولایت شهر کې دغه په جبر په ستم باندې دغه په بیوزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غذای مشتره تخلیه کوي. نو نن تقریبا 1:30 پر شاوخوا باندې د ښاروالۍ د طریقه دیو خلکو ته بلدوزران اته نور مجاهدین او امارت خلک مر سره و چې دغه خورانو غریبانو بیچارهګانو بیوزلو کورونه ور چپکړي و نړولې دي. نو ډېر په تاسو وشو ډېر په بد حالات کې ژوند د زندگی د خلک لري. محترمه، په داخلو باندې زه خپل خبر چې یو تعداد کسانانه بیخي به سرپناه په ټول افغانستان کې یو لویش ځکه نه لري. نه هله خوښ مند تاسو نه دی چې د غزمر ژغ یو هغه چاته ورواوروي چې زمر یو غور او زمر دغه بیچارهګۍ ته په کتو سره نظر واچي او موږ دې په غور باندې ورسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو، له دې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زماله نورو همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شپې ورزول لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي په دغه هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. بنت دغه خبرې امریکا ته له ستنېدو وروسته له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې کړي. هغه ویلي هڅه روانه ده په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلی بنت زیاته کړي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه یې تفسیر د په خبره په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په څرګندونو باندې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د ده څرګندونې له حقیقت لرې دي. د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو چارواکي هیله مند دي چې د دغه 900 کیلومتري سړک د بیا رغونې لګښت د سړک له عایداتو یا د ټال پلازا چې د موټرو د تګ راتک ځانګړی فیس ته پوره کړي. د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو له کبله د مړو شمېر څلور اتیاو ته ورسېد. د برازیل د پرنابموکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه وویل د پیښې په لومړیو ساعتونو کې د بیړنیو مرستو رسول سخت کار دی. په څوارلسو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی. او د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د څوارلسو کسانو مړی موندل شوي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکه کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې ویان دیو چاندرا لال کارن ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې هم عملیات روان دي. چارواکو ویلي هوا ډېره خرابه ده چې د پیښې ساحې ته الوتنې ناممکنې دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی اساسي او بشري حقونه او بیا تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړی خبرونه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، داونی د مالکیت د حق په تړاو بحث لرو. په بحث کې راسره میلمه هم ده چې محترم عبدالوحید فرزایی، افغان حقوق پو. دوی ته پیل راغلاست وایو. فرزایی صاحب، که تاره ته ووایي چې د مالکیت حق یعنی څه؟
السلام علیکم. ستاسو د لومړي سوال په ځواب کې باید ووایم چې مالکیت یعنی د یو شی مالکیدو حق یا د یو شی د مالکانه تصرف حق و یا هم هغه ارتباط چې د یو وګړي، یو انسان، یو آدمی د یو شی سره لري او هغه په هغه شی کې تصرف هغه څه کولی شي چې یو مالک یا یو ځی حق کولی شي. دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالیدای شي. هغه شی ته ملکیت وایي. هغه کس یا سړی یا ښځې ته چې مالکیت حق استعمالوي هغې ته مالک وایي. او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت د حق په تړاو سره غلی فرسای صاحب
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري خو بعضی قوانینو یا ملی قوانین د حق محدود کړی ده سره له دې چې بین المللي اسناد یا بین المللي حقوق دا پر رسمیت پیژندل دي خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر رسمیت پیژني خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړی دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لری شي هر څوک کولای شي هر چیرته د مالکیت حق ولري
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیره د مالکیت حق مراتب شوی ده مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق پر رسمي توګه پیژندل شوی دي او هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی ده چې دغه حق نه استفاده وکي مالکیت حق ولري ملکیت واخلي ځان ته او د دې حمایت شوی ده که چیرته دای رسمي سند ولري او یو بل څوک وغړي دي حق د دل داس نه واخلي د دې مړاتل د هغه عادي قوانینو په ذریعہ شوی ده او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دی په ملي قانون کې شته مثلا قانون اساسي قانون قانون زمینداری قانون مدني یا نور قوانین چې د ملکیت په حمایت د افغانستان کې نافذ شوی ده دا ټول د دې چې یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کوي
فرضي صاحب ځینې وخت په کوم مواردو کې او د کوم دلایلو لمخې د مالکیت حق نقص کیږي
د چې مالکیت حق نقص کیږي د ځینې موارد لري کله کله داسې چې قوانین تر پښو لاندې کی کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي کله کله داسې چې د یو قانون نه برداشت غلطه وي کله هم دغه سي چې اداري فسادي کله دغه سي چې هغه خپل قوانين دومره پراخ نه وي دومره پرمختللي نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت پرسمیت وو پیژني او وو سيړي او کله هم به داسي چې سره سره چې ټول قوانين یعنی هغه حق پرسمیت پیژني حمایت کوي ابهام پکې نستا اسناد استا خو ځینې کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي
د دولت مکلفیت څه دی تر څو د مالکیت حق نقص نشي
د دولت مکلفیتونه ډیر دي هم د قوانینو وضع کول اصول او سرسام او د قانوني مرجع لارینه قوانین وضع کول او هم د تطبیقول مسؤلیت لري او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري او هم د اسناد ورکول مکلفیت لري او هم د دې اسناد د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي هغه د هغه مخنیوي مکلفیت لري د دولت مکلفیتونه ډیر دي یعنی دولت اصلا مسؤل ده هم د یعنی یو د عمومي مسؤلیتونه ده دي چې د ملکیت حق مراتل او پلاوي وکي
په اوسنی شرایطو کې تاسو د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوي
خوشبختانه ډیری د مالکیت حقونه په محاکمو کې په جوړه شرایطو کې حمایت کیږي خو ځینې بعضی مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دی چې د دې سبب کیږي چې د مالکیت حق نقص شي مثلا ډیری د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري چې دولت سره ثبت ډیری د دغه ځمکې چې خرڅ ول شوې دي د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوې دي او هم ځینې داسې جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دي د اشخاص د طرفه غصب شوی دی یا په زور اخستل شوی دی یا هم ډیری دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوو اشخاصو ترمنځ رد بدل شوی دی خو دولت پکې دخیل نه دی، نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي. خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
ستاس نظر غواړو د موضوع په تړه.
د مالکیت حق زما نظر دا دی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې ډیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق دیره د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغې تګلارې له مخې دیره قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوي قوانین وضع شي او دیره د اسناد له مخې اشخاص ته یعنی شرعی اسناد ورکړل شي، عرفي اسناد له مخې، او دغه مشکلات د اسناد او د پروسیجرونو که حل شي، دا ډیر د مالکیت د حق ملاتړ به وشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوې نظام چې راغلی دی دا ټول هغه قوانین مشخص نه دي چې کوم قوانین نافذ دي کوم قوانین نافذ نه دي، او د زای په زای کې دو یا د زای نیون په خاطر هم کوم اقدام نه دی شوی تر اوسه. دغه ډیری ملکیتونه دغه لانجمن پاتې دي، او دغه لانجه کولای شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمنی او د ډیرو لانجو سبب وشي. که دغه مشکلات حل شي ډیری د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه، د سیاسي مشکلات نه خایمه، نظامی مشکلات نه خایمه، دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاصو افرادو ترمنځ حل کیږي.
کور ودان مننه کو فرض حساب. قدر من اوریدونکو دا وه د دېونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لای لاس پرو الله مو مل شه، خوشاله اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سم همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي، د تاندې څنګه وی بل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چازه نه وی خیاو ته نه وایست تاسو څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
د داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درسونه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نشي زده کولی نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولي په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې یوار درته درس تشریح کې تکرا کینی هلته درس هم زده نه وي لرګی باندې وهل کې موږ هم درس نه زده کیږي داسې درس هم نه راکوي مکتب کې موږ مطالعه روایت نوٹ وائی چاس دانه بخیا ہوئی تنا وائی تا سنگ ازداده کنا سیزدادیم نئی وحی دی کور که وائی درس وائی او مکتب کسیزو بیا حالت وحل کئی بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کیسه راته کوي.
خپل سمپیان زموږ د دې سم کې درس نه زده کوي استادان ورته بد نومونه هم سمپیان زموږ ښان پوهې د تختیم اختراواړي د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لاړ سیم کور کې پښتنو کې پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کولای محصلین د ښان پوهې وایي وروسته دی د خبر سره دکې کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نسب تکې بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي څوک ګیمونه وایي څوک هغه او څوک چې مخته کینی استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیولی هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کومه موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پریښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي ځکه چې ټول سمستر درسونه په یو اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیره لویه سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلې ده چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم ده چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی دی وایي چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټیا دول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټ مټیا دولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعه سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو دغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي یو نوی شی ځنه هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. د څو خپل کتابونه کوم یو غوښتل کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانه په نخښه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښتل نخښه کوم مهمې نقطې را وباسم تلته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږ نه ټول مفهوم اکثر وزن کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کې چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او ما بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
که غواړئ د
مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله صفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی. هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زموږ تګلاره، زموږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین زده کوونکو ته خز ذکر ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا در لودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد
نو دیز دکون کو محصلان ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دومره مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوٹ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړی؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد د کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د 2 نفر ترمنځ، د 3 نفر ترمنځ، د 5 نفر ترمنځ، د یو بل نه پوښتنې کا، تبادل افکار منځ ته راځي. دا ډېر ګټور تمامېدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په گروپی پانا باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه ووسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، کاغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دیتنو کو. شاید که چیر وقت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکا یا ماسل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کری یا کم کری، او فرد د دو احساس وکری چې زب ازادی نه لرم یا خپلواکی نه لرم چې انتخاب کړم چې تو وخت باید زه درس وایم. حتما ضروری نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې. خپل عادت ته مو ګوري، هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي که چیر چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګیلاس چای وچکی، یو ګیلاس اوبه وچکی، یو ګیلاس شیدې وچکی، خپل ذهن مو آرامه کړئ، کافي خوب وکړئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یوه ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایې، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویلې کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ، او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، یادې مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پروانو دی تیری گی زیرا دی دے تمین کاروانو دی تیری گی زیرا دی دے لختارے او دبل تم بپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دل دارن تیرے گی تاجوند لسہروں